ازادي راډیو قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه نوري هر کله کوم و بوري چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په غور کې د امنیت قومندانۍ په مخ کې 14 لکټر لګه 12 کسان وژلي او سل نور ټپیان کړي. د بدخشان مرکز فیض آباد د روسي امنیتي وضعیت له حال مو هم خبرو پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالی محمد سالی د خبرونه اوروي. طالبانو په افغانستان کې ډیری امریکایي ځواکونه د دوحې له تړونه په سرغړونه تورن کړل. په غور کې 12 کسان په موټر بم چاودنې کې وژل سوي. په پاکستان کې لږ تر لږه 10 کسان د مځکې شوېدنې په پیشه کې مړ دي. وسلوالو طالبانو تور لګولی چې امریکایي ځواکونو په هلمند ولایت کې د بمباریو په کولو سره د دوحې له تړونه سرغړونه کړې ده. طالب ویندویانو رسنیو ته د یکشنبې په ورځ په یوه استولې اعلامیه کې ویلي، د دوحې تړون له مخې امریکایي سرتیري نسي کولی چې له جنګي ساحو پرته په نورو ځایونو کې بمباري وکړي. په افغانستان کې د ډېر امریکایي ځواکونو ویند سنی لاګې تېره اونۍ ویلي وو دوی په هلمند ولایت کې وروسته له هغې هوایي بریدونه وکړل چې طالبانو پر افغان ځواکونو پراخ بریدونه پیل کړل. لاګې ته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې بریدونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د وروري د موافقه سره سم سیوی دي. د لاګیټ وینا افغان ځواکونه د اړتیا په صورت کې د امریکا تر دفاعي ملاتړ او پوشش لاندې راځي. ښاغلی لاګیټ ویلي و چې په هلمند ولایت کې به د افغان ځواکونو د دفاع لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. خو طالبانو په تازه بیان کې ویلي چې امریکایي ځواکونه په نهر سراج، مرجې، نادالی او نوی ولسوالیو کې پر ځینو سیمو په بمباریو سره د دوحې له تړونه سرغړونه کړې ده. طالبانو یو اونۍ مخکې د هلمند د مرکز لشکرګاه او څو ولسوالیو پر هغو سیمو پراخ بریدونه پیل کړل چې د افغان ځواکونو ترولکی لاندې وي او ځینې سیمې ونیولې. کورنیو چارو وزارت وایي د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې په موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان دا د طالبانو نه بخښل کېدونکی عمل وباله.
تروریستانو د افغانستان د خلکو په وړاندې د خپل جنایت په دوام نن د غور د امنیت قومندانۍ قراول ته نږدې په منفجره موادو ډک موټر چاودلی چې زموږ 12 ملکي هیوادوالې شهیدان او سل تنه نورې ټپیان کړي دي. دا یو لوی جنایت او نه بخښل کېدونکی عمل دی.
که څه هم د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د غور ولایت چارواکو دا د وسلوالو طالبانو کار بللی دی. د غور د امنیت قومندانۍ ویان بیا ویلي چې په پیښه کې تر ډیره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اورزګان ولایت محلي چارواکي وایي په دیروت ولسوالۍ کې نن سهار د ماین په چاودنې کې یوه ښځه وژل سوې ده. د والي ویان احمد چاد ساحل ازادي راډیو ته ویل دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا شخ کړی سوی وو. د ولی ویان وی په بل پیښه کې پر یو کور د طالبانو د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې یو ملکی کس وژل سوی او دوه ماشومان ټپیان سوي دي. تیر شپه هم په دیروت ولسوالۍ کې د طالبانو د یوه هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې د دوو ښځو د وژل کېدو او دوو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی و. وسلوالو طالبانو د دغو پیښو مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې د هلو ځلو په لړ کې نن سهار ایران ته لاړ. ښاغلی عبدالله تر دې مخکې پاکستان او هندوستان ته هم تللی و. د ملي مصالحې عالي شورا د رسنیو څانګه وایي چې ښاغلی عبدالله به په تهران کې د ایران له ولسمشر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړي. د پاکستان په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د مځکې شوېدنې په پیښه کې یو موټر تر خټو او خاورو لاندې سوی او لږ تر لږه 10 کسان مړه سوي دي. په دغه مینی بس موټر کې 15 کسان نن له راولپنډۍ څخه سکادو سیمې ته روان و چې د اسلام آباد د شمال په 240 کیلومتري کې پراته ده. د پولیسو یو چارواکي ویلي د ژغورونکو، کارکوونکي او محلي رضاکاران د ژوندي پاتې سو کسانو د موندلو لپاره د خاورو او خټو په لرې کولو بوخت دي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل پلنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د جګړو د درېدو په هدف لګول سوی تازه اوربند په سرغړونه تورن کړ. د بشري چارو په خاطر دغه اوربند له تیر شپې نافذ سوی و. د ارمنستان دفاع وزارت یو ویان دی ویلي چې نن سهار وختي د دوی د دشمن لخوا د توغندیو او توپونو ډزې سوي دي. بلخوا د آذربایجان دفاع وزارت د ارمنستان ځواکونه تورنوي چې د تماس پر هغه کرښې چې دواړه سیال لوري سره جلا کوي د هوان ډزې کړي دي. دا تورونه په اصل کې پوری کړي چې تر دې څو تمخ کرمنستان او آذربایجان ویلي و چې دوی پر یو نوی اوربان موافقه کړې ده. او د استرالیا په دویم لوی شهر میلبورن کې چارواکو نن د محدودیتونو د کمولو اعلان وروسته تر دې وکړ چې د کورونا وایرس مثبت پیښې پکې په کمېدو سوې. په میلبورن کې د کورونا وایرس د مهارولو لپاره سل ورځنۍ محدودیت لګول شوی و چې اوس خلک کولی سي د مجازو فعالیتونو لپاره دوه ساعته د باندې تیر کړي. چارواکو هغو کسانو ته له نورو د جسمي فاصلې ساتلو سپارښتنه کړې چې له خپلو کورونو 25 کیلومتره لرې فعالیتونه کوي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر نږدې 14 میلیونو ته نږدې سوی او په دې وایرس تر 1 میلیون او 1 لک ډېر کسان مړه شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د غور د امنیې قوماندانۍ په مخ کې چاودنې لږ تر لږه 12 کسان وژلي او شاوخوا 100 نور ټپیان کړي دي.
عملې زموږ دوه لسنه ملکي هیوادوال شهیدان شوي او 100 تنه نور ټپیان دي. دا یو لوی جنایت ده.
د غرض وسلوال طالبانو د بدخشان مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې خو د درېمې او څلورمې حوزې په ځینو برخو کې هم تحرکات پیل کړي. طالبان د شخړو له زیاتوالي څه غواړي لاسته راوړي؟
زه فکر کوم دوی صرف دا کار په دې خاطر کوي چې په قطر کې پر خبرو کې برلاسی پیدا کړي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو دی وکتونکو نظر اخیستی. د افغانستان د سولې د مرکز پلاوی یو شمېر غړي هم دا نه ردوي چې د طالبانو د بریدونو زیاتوالي به په قطر کې د سولې پر خبرو اغیز ونه لري.
دا جګړه په مذاکراتو باندې هم خپل منفي اغیز درلودلی شي.
په کندهار کې د صنعتي تولیداتو د فابریکو د خاوندانو د شکایتونو له حاله مو خبرو وایي د دوامدار برېښنا نشتوالي نامنی او اداري فساد دوی په دې ولایت کې له پانګونې بېزله کړي دي.
متاسفانه په دا یوه لسیزه کې په کندهار کې 1 متر ځمکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوې.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ بیلاروس کې اعتراض کوونکو د چارواکو له ګواښ سره سره نن لاریون پلان کړی دی. دا راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او ستاسو د ولکو شو هزانو د لټه پروګرامونه هم مهیروي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې په موټر بم چاودنه کې لکتر لږه 12 کسان وژل شوي او شاوخوا 100 نور ټپیان شوي. د دې وزارت وایان طارق آرین دا چاودنه یو لوی جنایت او نه بخونکی عمل وباله. که څه هم د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یو کمیډل نه دی اخیستی خو د غور ولایت چارواکو دا د وسلوالو طالبانو انکار بللی. له بلې خوا وسلوالو طالبانو چې د بدخشان د مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې د درېمې او څلورمې حوزې په ځینو مربوطاتو کې هم تحرکات پیل کړي. د کندهار له 2 ولسوالیو هم د ناامنیو راپورونه ورکول کېږي. دا هغه موضوعات چې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړي. د کابل له سړیو سره د اکرام صاحب که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان په څو ولایتونو کې څه روان دي نن.
ډیر مننه نوري صاحب. پایل به د غور له ولایته کو نن له غرمې وړاندې 11 بجې د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د امنیه قومندانۍ ودانۍ ته څیرمه په موټر بم حمله کې 12 تنه ولسی وګړي وژل شوي او 100 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان طارق آریان رسنیو ته په استولې پیغام کې ویلي دي چې دا موټر بم چاودنه د غور امنیه قومندانۍ قراول ته نږدې او د خزو او معلولینو شهیدانو چارو ریاستونو مخې ته شوې ده چې پراخه مالی زیانونه یې هم اړولې دي.
ترهګرو نن د افغانستان خلکو پر وړاندې د خپلو جنایتونو په دوام سره د غور ولایت د امنیه قوماندانۍ قراول ته څیرمه د ښځو چارو شهیدانو او معلولینو ریاست ته مخامخ له چاودیدونکو توکو ډک موټر ته چاودنه ورکړه چې له امله یې زموږ دوه لسنه ملکي هیوادوال شهیدان شوي او 100 تنه نور ټپیان دي. دا یو لوی جنایت ده.
د غور د والی ویان عارف عابر هم رسنیو ته ویلي دي چې د چاودنې د مرګ ژوبې تر څنګ پراخ مالی زیانونه هم اړولې دي. د غور د ولایتي روغتون یو مسؤل ډاکټر محمد نصرت ازادي راډیو ته ویلي دي چې د ټپیانو شمیر په زیاتېدو دی او خای چې د قربانیانو په شمیر کې هم زیاتوالی راشي. هغه ویډیوګانې او عکسونه چې لسیمې اخیستل شوي دي او په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي ښکاري پکې داسې چې چاودنه ډیره زوروره وه او شاوخوا کورونو ته او شاوخوا مارکیټونو ته هم زیان اړولی دی. په سیمه کې عیني شاهدانو هم د مرګ ژوبلې شمیر زیات ښودلی دی. که څه هم د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې دا د طالبانو کار دی. دلته په کابل کې پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي د فیروزکو نننی موټر بم برید دغه حمله غندلې ده او د افغانانو سره ښکاره دښمني بللې ده. ښاغلي کرزي ویلي دي چې دا برید د سولې بهیر د کمزوري کولو په موخه باندې شوی دی. لغور وره خو نوري صاحب له شمالي ولایت بدخشان راپورونه وایي چې د بدخشان مرکز فیض آباد اتمه ناحیه د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. اوس مهال په دریم او څلورمه ناحیه کې هم د ډزو غږونه اورېدل کیږي او فکر داسې کیږي چې په دې دوو ناحیو هم طالبانو ډلیزه حمله کړې ده او هلته جنگ روان دی. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله په سیمه کې رسنیو ته ویلي دي چې له سهار راهیسې په دې جګړه کې تر دې دمه شل طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه شان په درېمه امنیتي حوزه کې درې امنیتي سرتیري، افغان امنیتي سرتیري وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. ښاغلي ثناءالله دا هم ویلي دي چې په دغه ولایت کې په کافي اندازه افغان امنیتي ځواکونه موجود دي او ډېر ژر به دغه له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیول شي. په دې ولایت کې نوري صاحب له جګړې سره سم مخابراتي اړیکې هم قطع شوې دي او د دغه جګړې له امله په ځانګړي ډول د اتمې ناحیې له امله چې د طالبانو لاس ته لوېدلې ده د فیض آباد او بهارک لاره هم تړل شوې ده. دغه لار د فیض آباد او د بدخشان د دولس ولسوالۍ سره نخلوي. تر دې دمه د دغه جګړې له امله هلته ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه باندې کوم راپور نه دی ورکړل شوی. له بدخشان که د کندهار په لور باندې ولاړ شو، په کندهار کې امنیتي مقامات وایي چې د یاد ولایت په خوراباک او تخته پل ولسوالیو باندې د وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه په شا باندې تمبولي دي. چارواکو ویلي چې په دې دواړو پیښو کې 28 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال بارگزی نن رسنیو ته ویلی دی چې د ډیورن فرضی کرخه تنګ دی وسلوالو د خوراباک ولسوالۍ په مرکز ډلیز بریدونه وکړل چې په وینا باندې د افغان قواو لخوا پر شا تمبول شي او 12 وسلوال طالبان پکې وژل شوی دی. دغه راز نوموړي ویلی دی چې د تخته پل په ولسوالۍ ملید سیمه هم د پولیسو په مرکز باندې طالبانو حمله کړې ده چې 14 وسلوالو طالبانو په وژل کېدو باندې دا حمله هم پای ته رسیدلې ده. د تخته پل ولسوالۍ دغه کومه ولسوالۍ پوستا د ملیت په نوم باندې چې لدین وړاندې په تیر یو میاشت کې 2 ځل د وسلوالو طالبانو په لاس باندې سقوط شوی و. د دې زیاتره پیښو په اړه باندې تر دې د وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي. بلی نورې صاحب.
بله اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. بیا هم په ناامنیو کې تم کیږو. د غرض د اوروزګان چارواکي هم وایي چې په تیرو 4 ورځو کې په دهراود ولسوالۍ کې 12 افغان سرتیري او تر 40 ډیر طالبان وژل شوي. د چارواکو په وینا دغه ولسوالۍ اوس د طالبانو په محاصره کې ده او پر ولسوالۍ ټولې لارې تړلې دي. د غرض چارواکو ویل چې تیره شپه په یو کور د هواندې مرمۍ د لګېدو په پیښه کې هم 2 ښځې وژل شوې دي. مخکمه واورېدل چې د غور په مرکز فیروزکو کې نن په یوه درنه چاودنه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. که څه هم طالبانو تر اوسه د دغې چاودنې چې د امنیې قمندانۍ په مخ کې شوې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو افغان چارواکي دا د طالبانو کار بولي. له غوره اور اخوا په شمالي ولایت بدخشان کې وسلوالو طالبانو چې د دې ولایت مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې، د درېمې او څلورمې حوزې په ځینو برخو کې هم تحرکات پیل کړي دي. په هلمند کې پر ناکراریو سربیره لکه څنګه چې مخکې مو وویل د څنګلوري اوروزګان ولایت ځینې برخې هم ناکراری دي. طالبانو ولې په وروستیو کې په تېره بیا پر ښارونو یا ګڼ مېشتو سیمو حملې زیاتې کړي؟ په دې اړه مې مخکې د امنیتي چارو له کتونکو او د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره د ټلیفون لارې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې طالبان د شخړو له زیاتوالي څه غواړي لاسته راوړي.
طالبانو د فتحې چې دوی فتح بولي تر دې عنوان لاندې
په مختلفو ولایتو کې تشدد ته ادامه ورکړه او تشدد یې د پخوا په پرتله څو چنده کړي. تاسو ولیدلی چې په دې اخیرو څو ورځو کې د پر هلمند باندې د دوی حملات واقعا
پښتون صاحب بله مونږ ولیدل، اما دوی څه غواړي؟ ولې هلته د قطر کې د سولې خبرو ته ناست دي او دا هغه فرصت دی، وخت دی چې باید د دواړو لورو ملکچی پلاوي، یو څه د افغانستان د جګړې له اړخه هم ذهنیتونه آرام وي، خو دا مستقیما په هغوی باندې اغیز کوي. موږ بیا هم نن غږېدلی وو د افغانستان د سولې د ملکچی پلاوي له غړو سره، دوی ویلي چې د رواني پلاوه ټول اغیزمن شوي ملکچی پلاوي غړي.
بالکل، ما غوښتل چې دغه موضوع ته راسم. په نهایت کې د طالبانو هدف د حملاتو څخه په داخل د افغانستان کې او تشدد څو چنده کول په حقیقت کې د قطر په خبرو کې خپل لاس بالایي ښکاره کوي. دی غواړي دا ثابته کړي چې موږ افغانستان په جنگ نیولای شو، پس نو مقابل طرف چې د افغانستان جمهوري اسلامي حکومت ایحت دی ورته ناست دی، غواړي هغوی په رواني لحاظ د خپلو غوښتنو د قبلولو لاندې راولي. همدا دلیل دی چې دوی د بین المللي ټول پروتوکولونه د پښو لاندې کړل، د امریکې سره د توافقاتو خلاف په افغانستان کې جنگ عملا شروع کړي، په زرهاو انسانان یې د کوروز به کور کړل او دی غواړي ګټه وکړي. په حقیقت دا دی چې
پښتون صاحب
د تنفر سره مخامخ شو.
پښتون صاحب له څه باندې یوې میاشتې راهیسې دواړه لوري سره ناستې تر اوسه پورې لا کړنلاره باندې سلا شوي نه دي. داسې اوس وضعیت داسې وي، وروسته دا چې د خبرو پر اساسي اجنډا دوی خبرې پیل کړي، نو هلته به وضعیت څه ډول وي؟
سل په سل کې همدغه ستونزه ده چې د افغانستان اکثره خلک په دې عقیده دي چې طالبان پر سوله معتقد نه دي، صرف دوی وخت رانیسي او وخت په دې خاطر رانیسي. دوی دا فکر کوي چې امریکایان په 2021 کال د مې په میاشت کې د افغانستان څخه وځي، او خصوصا د ولسمشر ټرمپ د اخیری ټویټ چې ویلي چې زه د دې کال تر اخیره وزم، دا د علمن د جنگ یو عامل هم د دغه ټویټ څخه چې دوی ډیر تشویق سول او دا فکر وکړي چې میدان مشترک خالي سو او موږ په جنگ د وطن یوای سو.
له داخله د خلکو غوګونه پورته کیږي چې هیله کوي له دواړو لورو په تیر بیا له طالبانو چې اور کم کړي، شخلې کم کړي او اور بند ته غاړه کیږي. د دغه سولې د خبرو سیمهیز ملاتړي او نړیوال ملاتړي په تیر بیا امریکایان دغه وضعیت چې ګوري چې وسلوال طالبانو حمله زیاته کړي، ولی په دوی باندې کافي فشارونه نه راوړي چې شخلې کم کړي که اور بند ته غاړه نږدي؟
زه فکر کوم چې دغه اوس اخیری عملیات چې په هلمند کې وسوله، طالبان په دې پوسوله چې امریکایان د پروتوکول مطابق دوی مجبور دي عمل وکړي، ځکه په پروتوکول کې پر لوی شارو حملات کول او جنگ په کمولو کې کوشش کول دي ناکام وسوله. د خارجي اتباعو یا د تروریستي شبکو سره د دې روابط اوس عملا طالبان مني په خپل خبرو کې چې موږ سره خارجي اتباع سره دي. په لحاظ موږ ولیدل چې په هلمند په جنگ کې خپلې قواو فشار کارسو، هلته د دوی بمباري ولیدل سولې د افغان قواو په څنګ کې، او اوس طالبانو پیغام
ورکړ شوی دی چې دوی خلاف ورزي کوي. پښتون صاحب که دا پیغام ورکول شوی لشکرګاه خو څو ورځې مخکې جګړه روانه وه، فیض آباد ولی فیض آباد دغه د اتمه حوزه طالبانو نیولې، دا خو دوی د قلمرو حوزه نه و چې دوی ادعا کوي چې موږ هغه سیمه بیرته نیسو چې پخوا زموږ په کنټرول کې وي، یا دریمه او څلورمه حوزه کې هم تحرکات پیل کړي دي.
ما تاسو ته وویل چې یو شی بلم باید په نظر کې ولرو چې د کویټې رهبری یا د پاکستان کې دوی رهبری ده، د اکثره د داخل د جنگ خلک د هغوی په خوله ډیر نه دي، ډیر شان د هغوی د غوښتنو او توقعاتو څخه خلاف کوي. دوم حالت یې دا دی چې دوی په مختلفو ځایو کې لکه په غور کې انفجار شوی دی، په روزګان کې عملیات شوی دی، هلمند او داری فیض آباد او شاید سبا په نورو ځایو کې وي. زه فکر کوم دوی صرف دا کار په دې خاطر کوي چې په قطر کې پر خبرو کې برلاسی پیدا کړي، هم د همدغه برلاسی په خاطر کوشش کوي په داخل د افغانستان کې تشنج څو چنده کړي.
د امنیتي چارو کتونکو او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وړاندې به واوري چې د افغانستان د سولې د ملکچی پلاوي یو شمیر غړي وایي چې د جګړو شدت په قطر کې د ملکچی پلاو پر روان هم بد اغیزه کړې ده.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
غواړي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایه، شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
په قطر کې د افغانستان د دولت د ملکچی پلاوي یو شمیر غړي وایي طالبانو په هلمند، بدخشان او یو شمیر نورو سیمو کې وروستۍ حملې د خپل قدرت ښکارولو او د سولې پر خبرو د اغیز په هدف ترسره کړي دي. دو مرکچ پلاو د مرکچ پلاو دو غړو فوزی کوفی او شریفه زرمتی از درو تول طالبانو هڅه کړې ترڅو په دغو ولایتونو باندې د حملو لارې د مذاکرات پر بهیر تر رواني فشار لاندې راولي. نور حال د ازادي رادیو خبريال دی ونادر پر رپورت کې اوري.
د هلمند پر مرکز لخکرګاه د طالبانو د حمله نن لسمې ورځې پوره کېدو سره په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پر طالبانو توندې نیوکې کړې دي. د افغان پلاوی یو شمیر غړي وایي د هلمند او بدخشان ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو حمله او د تاوتریخوالي لوړې کچې په قطر کې د سولې پر مذاکراتو اغیز کړی دی. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی غړي فوزیه کوفي ویلي طالبان باید له جګړې لاس واخلي ځکه چې د جګړې له لارې خپلو موخو ته نشي رسېدلی. په ورته وخت کې د مذاکراتي پلاوی یو بله غړي شریفي زرمتی ازادي راډیو ته وویل
جګړه د افغانستان په ټولو وګړو باندې بد اغیزه کړې ده. په هر سیمه کې چې جګړه وي نه یوازې داسې د هغې سیمې خلک متضرر کوي بلکې د افغانستان په ټولو وګړو باندې منفي اغیزه کوي. همداشان دا جګړه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د پلاوي او د طالبانو د پلاوي ترمنځ په مذاکراتو باندې هم خپل منفي اغیزه درلودلی سي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو جګړه تیزه کړې ده. تازه دغې ډلې د بدخشان په مرکز فیض آباد او خواهان ولسوالیو حمله کړې دي او د رسمي سرچینو په وینا د فیض آباد اتمه ناحیه یې نیولې ده. د افغان سولې مذاکراتو کې د حکومت د اصلي غوښتنو له ډلې یوه هم د بشر دوستانه اوربند عملي کول دي، هغه څه چې د طالبانو ډله یې نه مني. په ورته وخت کې د سولې او جګړې مطالعاتو انسټیټیوټ مشر تمیم آسی وایي د طالبانو ډله د سولې خبرو کې د امتیازاتو اخیستلو لپاره غلطه محاسبه لري او د دې ډلې د حملو ډیرېدل به د سولې مذاکرات ناکام کړي.
ورځ تر بلې د تاوتریخوالي ډیروالی د دې ښکارندویي کوي چې جګړه د طالبانو اصلي ستراتیژي ده او سوله د دې ډلې یو تاکتیک دی. خو دا د طالبانو غلطه محاسبه ده ځکه چې د تاوتریخوالي ډیروالی د سولې مذاکراتو د ناکامېدو لامل ګرځي چې افغانستان به نوی فصل او د کورنیو جګړو ته داخل کړي. هوښیارانه محاسبه به همدا وي چې د تاوتریخوالي کمېدو اوربند ته تنګ کېږدي او د مذاکراتو
د طالبانو لخوا د حملو ډیرېدو سره د افغان دولت مذاکراتي ډلې غړي نادر نادری ګواښ کړی و چې که وضعیت همداسې ادامه ولري دا پلاوی به د مذاکراتو د دوام په اړه له سره غور وکړي. د طالبانو ډلې پر وړاندې د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت خاموشي په اړه هم پوښتنې او نیوکې مطرح کیږي. همداراز د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د جګړې وضعیت د بدلېدو په حال کې دی. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان
در مجموع وضعیت در ولایت هلمند به خصوص در اطراف شهر
په ټوله کې هلمند کې اوضاع په ښه کېدو ده. په هغو برخو کې چې طالبانو نفوذ کړی و هغه سیمې پاک شوي دي، هغه سیمې پاک شوي او زموږ د کنټرول لاندې دي. زموږ عملیات په محتاطانه ډول پر مخ ځي ترڅو ملکیانو ته مرجوب لوان وړي ځکه چې طالبانو د خلکو کورونو کې سنگر نیولی دی.
افغانستان دفاع وزارت ویلي چې هلمند ته تازه دمي ځواکونه لیږلي دي. د هلمند جګړه د نږدې 15,000 کسانو د بې ځای کېدو لامل شوي او د بشر حقونو ځینو بنسټونو غبرګونونه هم راپورته کړي دي. همداراز له دې وړاندې حکومتي سرچینو طالبان د هغې ژمنې په نقص تورن کړي و چې په لویو ښارونو به حملې نه کوي. هغه څه چې طالبان یې ردوي او وایي چې دوی په لویو ښارونو حملې نه دي کړي بلکې هغه سیمې یې نیولې دي چې له دې وړاندې د دوی تر واک لاندې وې.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په اروزګان
ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروفسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د برېښنا نشتوالی نامنیاوې اداري فساد کندهار کې د کورنیو تولیداتو او پانګونې په وړاندې لوی خنډونه ګڼل کېږي. د کندهار صنعتکارانو او سوداګر وایي دغه ستونزې د دې لامل شوي چې له شاوخوا 233 فابریکو څخه یې 340 فابریکې وتړل شي او دغه راز د کورنیو تولیداتو پر ځای د ګاونډیو هیوادونو تولیدات وده وکړي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې تفصیلي راپور لري.
لدی جنراتور څخه د پایپ جوړولو د فابریکې لپاره برېښنا برابرېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د ګل نواز شیوانی په نوم د یو سوداګر په دې فابریکه کې چې برېښناوي 110 کارکونکي او چې برېښنا نوي یوازې 10 کارکونکي کار کوي. ګل نواز شیوانی
فابریکه کې چې حالات نورمال یا او برخولر تقریبا 110 کس کار کوي خو اوس موږ هغه 110 کس سره سوالي.
شاغلی شیوانی 15 کاله مخکې د 2 میلیون ډالر په ارزښت د پایپ جوړولو په دې فابریکه پانګونه وکړه، خو چارې هسي چې هله درلوده په نو لاړې.
ماول ستونزې موږ د برېښنا نشتون دي، دوم ستونزې د شریف قبالو د نشتون دي، درېم ستونزې مو ګسترده اداري فساد دی په دولتي ارګانو کې، څلورم ستونزې مو د زیربنا نشتون دي، پنځم مو امنیت.
د شیوانی په وینا افغانانو سره پیسې او فکر سته او که فرصتونه ورته برابر سي په بیلابیلو برخو کې افغانستان په کور بسیا کولای سي. د برېښنا او نامنۍ ترڅنګ د کورنیو تولیداتو لپاره د یو باثباته مارکیټ نشتوالی هم پر کورنیو تولیداتو ناوړه اغېز کړي. د کندهار یو صنعتکار خلیل رحمان:
مهمه خبره د بازار مول تولیدات لرو، مول فروشات په هغه اندازه چې مول تولیدات لرو په نیمه اندازه فروشات نه لرو.
د افغان صنعتکاران وایي له بهر په ځانګړي توګه له ګاونډیو هیوادونو څخه په وارددونکو توکو د ګمرکي محصول کموالی یو له غلاملونو څخه دی چې د کورنۍ تولیداتو بازار خراب کړي. یو بل صنعتکار عطا محمد د برېښنا تر نشتوالي وروسته د خپل دوهم ستونزه بولي:
هم مشکل مو دادی چې موږ اکم شي چې خودکفاله روپ ملکي د هغه په مقابل کې واردات را روان دي او هغه تروپانه جګیږي.
کندهار کې د امحال یو سلاته شفته فابریکې فعالي او درڅ لويش نوري غیر فعال دي. د کندهار د صنايي خوني مرستيال نعمت الله نعمت وای ډیر خلک ستا چې پنګونی ته چمتو دي خو شرایط ورته برابر نه دي.
موږ د برېښنا د کمبود سره مخ یو او موږ ته کوم برېښنا په کافي اندازه باندې نشته. تر اتیا څخه ډیر مراجعین موږ لرو چې هغه غواړي پنګونه وکړي. متاسفانه په دایواله سيزه کې په کندهار کې یو متر ځکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوی او دا مازله هم داسې پاتې ده چې خلک باید دوام لاس دریم لاس په تور بازار کې د ځکه رانیسي، ولی صنعت باید ځکه ورنه کوي.
د کندهار والی حیات الله حیات د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي او وایي چې د ځمکې د کمښت په برخه کې د صنعتکارانو لپاره په دامان ولسوالۍ کې پر 950 جریب ځمکه نوی ښارګوټی جوړیږي. ښاغلی حیات د برېښنا ستونزې ته په اشاره وایي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا په راتګ سره او د سولري برېښنا د تخنیکي وسایلو په رارسېدو سره به د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزه هم حل شي.
یغه ماشینري کابل ته رارسېدل ان شاء الله کېږي، شپږ یوه نه دوه کې راشي چې هغه نصب شي ان شاء الله. د مریض برېښنا نم چې هغه ځانګړي د صنعتي ښارګوټو لپاره تمرکز دا او چې اکثریت پر خېدو ته ورکول شي هم د ستونزه به راخه شي. نامنی تاسو معلومه ده چې یو په صنعتي ښارګوټي نه په متاسفانه په ټول ولایت کې نام نشته. من کوښښ کوم چې صنعتي ښارګوټه د دغه نوې سروې او یا د تصفیه په حساب باندې چې یا وارې د دې مرز معلوم من حتی د تلوالو چې د دې نه دیوال تاو تر څو د دوه امنیت خوندي شي.
کندهار د صنعتي فابریکو په شمول شاوخوا 1.5 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې اوس یوازې د هلمند لکجکی څخه 13 میگاواټه برېښنا ترلاسه کوي چې هغه هم وخت په وخت په معلومو او نامعلومو سببونو پارچاویږي. دغه راز 15 میگاواټه برېښنا په دامان ولسوالۍ کې د سولري پاور پلانټ څخه ترلاسه کیږي چې د تخنیکي وسایلو د نشټوالي له خاطر ډیر کله فعالیت نسی کولای. د غزنی څخه کندهار ته د وارداتي برېښنا د انتقال چارې هم چې دوه کاله مخکې پیل شوی د کرونا وبا د خبرې دو سره په ټاپه درېدلې.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په بیلاروس کې اعتراض کوونکو د چارواکو له ګواښ سره سره نن یو لاریون پلان کړی دی. اعتراض د الکساندر لوکاشنکو د واکمنۍ پر ضد د حکومت دغه راز پر مظاهره کوونکو د ډزو ګواښ هم کړی. نور حال د ازادي راډیو د خبرې د مرکزي څانګې د راپور په استناد له اسدالله لودین اورو.
بلاروس له تیرو څه باندې دو میاشتو راهیسې د الکساندر لوکاشنکا د واک پر ضد د اعتراضونو او مظاهرو ډګر ګرځېدلی. مظاهرې د اګست د 9 نیټې له انتخاباتو وروسته پیل شوې. هغه ټاکنې چې پایله کې لوکاشنکا د شپږم ځل لپاره ولسمشر اعلان شو، خو مخالفین وایي دای په درغلیو بریالی شوی. د لوکاشینکا سیاسي مخالف او ټاکنو ته نوماندې سویتلانا تیخانوفسکایا چې لیتوانیا ته تښتېدلې د بریا ادعا کړې چې پلویان یې هم ورسره همغږي دي. تیخانوفسکایا او پلویانو یې دا اونۍ خپل فشار زیات کړ او لوکاشینکا ته یې ضرب العاجل وټاکه چې د اکتوبر تر 15 له واک لرې شي، که نه د دوی په ټکو ولس به یې په وړاندې راپاڅېږي. اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو دا رد کړې چې لوکاشینکا دې د بلاروس د مشروع مشر په توګه ومني. پرون شنبه هم پلازمینه منس کې لسګونه ښځو اعتراض وکړ چې د بشري حقونو د یو بنسټ ویاسنا په وینا پولیسو ترې شاوخوا 13 تنه ونیولې. نن د اکتوبر په 13 هم ټاکل شوي زرګونه کسان منس کې مظاهره وکړي. دا د هغو مظاهرو لړۍ ده چې هره یک شنبه ترسره کیږي. دغلته پرون چارواکو ګواښ وکړ چې پر مظاهره چانو به ډزې وکړي. له دې وړاندې د بلاروس د کورنیو چارو مرستیال وزیر ګواښ کړی و چې که اړتیا پېښه شي پر مظاهره چانو به ځانګړي تجهیزات او وژونکي وسلې وکاروي. امنیتي ځواکونو تر اوسه د مظاهره چانو پر ضد یوازې د اوبو توپونه، ربړي ګولۍ او بې حسه کوونکي لاسي بمونه کارولي دي.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د انصاف په لټه کې استاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. خو اوس به صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي. وسلولو طالبانو تور لګولی چې امریکایي ځواکونو په هلمند ولایت کې د بمباریو په کولو سره د دوحې له تړونه سرغړونه کړې ده. طالب ویاندویانو رسنیو ته نن په یوه استویل اعلامیه کې ویلي چې د دوحې تړون له مخې امریکایي سرتیري نسي کولی له جنګي ساحو پرته په نورو ځایونو کې بمباري وکړي. په افغانستان کې د ډیره امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګې تیره اونۍ ویلي و چې دوی په هلمند ولایت کې وروسته له هغې هوایي بریدونه وکړل چې طالبانو پر افغان ځواکونو پراخ بریدونه پیل کړل. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي په غور ولایت کې نن په موټر بم چاودنه کې 12 کسان وژل شوي او شاوخوا 7 تنه نور ټپیان شوي دي. بلخوا د اورزګان محلي چارواکي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې نن سهار د ماین په چاودنه کې یو شزه وژل شوی ده. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله د سولې د هلو ځلو په لړ کې نن ایران ته لاړ. ښاغلی عبدالله تر دې مخکې پاکستان او هندوستان ته هم تللی و. د پاکستان په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د مځکې ښویدنې په پیښه کې یو موټر تر خاورو لاندې شوی او لږ تر لږه 10 کسان په پیښه کې مړه شوي دي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل پلن جمعنه سیمه نګورنو قرباخ کې د جګړو د دریدو په هدف لګول سوي تازه اوربند په سرغړونه توران کړ. د بشري چارو په خاطر دغه اوربند له تیر شپې نافذ شوی وو. او د استرالیا په دویم لوی شهر میلبورن کې چارواکو نن د محدودیتونو د کمولو اعلان وروسته تر دې وکړ چې د کورونا وایرس مثبت پیښې په دې وروستیو کې پکې کمې شوې. او مخله دې چې د ازادي رادیو اونیزو خبرونه ته وار ورسیږي. دی و نادر سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د پریکړې لمخې به په نږدې راتلونکي کې د ایمرجینګ له 23 کلونو کم عمره لوبغاړو لوبډله جوړه شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبډلې له جوړېدو سره سم به د یو شمېر بهرنیو هیوادونو له لوبډلو سره لوبې ترسره شي. نوموړي وویل چې په یاد لوبډله کې به د تیر نړیوال جام د 19 کلونو افغان لوبډلې پیاوړي او دغه راز هغه لوبغاړي شامل وي چې د داخلي کرکټ په کچه ښه ځلیدلې وي. کرکټ بورډ وایي دغه کار په راتلونکي کې د یوې ځواني ملي لوبډلې د رامنځته کولو په موخه ترسره کوي تر څو په نړیوالو ډګرونو کې لزوان استعداد او انرژي ګټه واخلي. په هرات کې د موتای سیالۍ ترسره شوې. د هرات د بدني روزنې ریاست فنی مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې یادې سیالۍ د سولې جام تر نامه لاندې د شپږو کلبونو ترمنځ وشوې. په یادو لوبو کې اویا لوبغاړو له 200 زونونو په دریو کټګوریو ګډون کړی وو. د ښاغلي زیا په خبره یادې لوبې یو ورځنۍ سیالۍ د 16 لوبغاړو په بریالي تو پایته ورسیده. تمه ده چې نن د هندوستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن دوه سیالۍ ترسره شي. سن رایزر حیدرآباد له کلکتا نایټ رایډرز او ممبئی انډینز له کینګز 11 پنجاب لوبډلې سره مخامخ دي. د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبو کې بیا ډیلی او بنګلور لوبډلو بریاوې خپلې کړې. دلی چنای سپر کینګز او رایل چیلنجرز بنګلور راجستان رایلز لوبډلې ته ماتې ورکړه. اوس مهال ممبئی لوبډله د دې سیالیو د نمرو د جدول په سر کې ځای لري.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بل یغې پسې ورشم دې کې ربانه ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوري دلې مکانه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازریف وی ګرې خو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د دې ونی پروګرام د میدان وردګو ولایت د علي خان ستونزې ته ځانګړې شوې ده دیوای د کورنۍ چارو د نیبی وزارت په جوړېدو کې د درینیم جيري بزمکه حکومت نیولې او حکومت حکم کړی چې دته باید یا زمکاو یا د زمکه پیسې ورکړل شي دیوای کلونه کیږي چې دغه مسالې پسې ګرځي خو کار نه کیږي دغه موضوع مو د خار او کورونو جوړولو د وزارت د مسؤلینو غوږ ته رسولې ده زخان محمد سیند ستاسي کوربم وزب علي خان خپل ستونزه په خپل ووي
درې جیره با دیار لاس پیسو ځمکه زمونږ وزارت داخلي جدید کې غصب شوې ده د دې نمخې یو شخص غصب کړی او په غی په باره کې سردوالی تحقیقات وکړل بیا محکمه درې محکمه فیصله زمونږ په نفع فیصله وکړله بیا بل اخر هغه نه پس هغه تیګه وزارت داخلي و چاته کړله هغه درول او برمه سای وستله هغه داخلي راوړله په وزارت داخله کې پراته و اغه نه پاس دوه درې میاشتې پاس کړی صاحب امر وکړ چې دلته د وزارت داخلي جدید جوړ شي نوې وزارت داخله دې جوړ شي یو سلو درې اتیا جیره بزمکه ته وزارت چې د کرزی صاحب په حکم باندې وزارت شهرسازی او وزارت زراعت او وزارت داخلي ته ورکړه په غو کې درې جیره به ديار لاس پیسې زمکه زمونږه مغصب شوی و
خا بیا تاسو وکړه ساری زمریزه دې وکړه
مونږ په کال ونوي کې د 12 په شلم تاریخ باندې عریضه مونږه ثبت کړل په اداري امور کې خو شه بیا هغه نه پس راووت په اتنوي کال د حمل په پنځم باندې شهرسازۍ ته لاړه شهرسازۍ نه راځي د دارلمان تر الله راځي د دارلمان نه کابل کادستر د کابل ته لاړه له خیرخانه کې د غیز نه ولسوالي د سبس ته لاړه البته د په پوسټ کې لمر ته بل نمبر راکو مونږ به ترتیب ولا بل اخر په د اسد په دویم تاریخ باندې وارزيد د دارلمان ته راغله بیا پراته او په قوس پن اتلسم تاریخ باندې دوی بیرته ولېګل هغه ته ریاست جمهوریت ادارې عمر ته پیدا د موږ له صلاحيته جګه د دابا په دې باندې به تصمیم رئیس د جمهور نیسي اوس یالته ورزونه د موږ د دوسیه معلومات راکې نه موږ ته کوم څه هغه راکې اطلاعات نه راکې هلته بیا با صاحب په نامه یو کس هغه موږ د صلاحيت نه لرو چې ما موږ د شاسنونو ورته معلوم کوستم په دې چې ګرځي
د کورنۍ چارو وزیر خو په دې مسأله خبر وي هغه ته ورغلی
وزیر صاحب د داخلي ته ورغلل وزیر صاحب د داخلي ویل چې ورور عدالته د شا حق دوا د شانه حق دوا د تاسو صبر وکي موږ تا دونه باسو موږ تاسو ته بسفا په نه لکه روپی هغه کوو قیمت گزاري کوو تاسو ته موږ پیسې درکوو خو ته ورګه چې حق نه حق پکې معلوم شي نو حق نه حق لا تر اوسه پورې دوی لا نه د معلومه کړی چې حق څوک دی او نه حق څوک دی
ته د دې ځمکې قانوني اسناد او قواله لري
شرعي قواله په لاس نه رو دی رباني صاحب په وخت هغه د مجلدي صاحب په وخت مخیسته و اخبار دی رباني صاحب په وخت تیر شوی دی شرعي قواله لرو د محکمې د ولسوالۍ د سب د محکمې نه په قواله شرعي راکړل شوی دی موږ په قیمت اخیست
ته اوس د دغه ځمکه بدل غواړي چې په بل ځای کې درکړي او که پیسې غواړي
موږ ځکه د استعمالک شي موږ ته د خپل یا تبادله د ځمکه راکړي یا د قیمت د پیسو راکړي موږ ته
د ځمکه د خار جوړونې وزارت کورنۍ چارو وزارت ته ورکړي
دا د وزارت زراعت او د شهرسازۍ له خوا نه وزارت داخلي ته د رئیس صاحب جمهور د کرزي په وخت کې ورکړل شوی او دغه په حکم په اساس ورکړی و یو څلور دریاتیا جیره بزمکه ده په هغه کې زیار لس درې جیره په دیار لس ځمکه زموږ راغلی ده پکې دلته دوه طبقې ځکه د یو ملکیت هاي د هغه املاک دي د دولت یو د شخصي املاک دي هغه شخصي املاک دي دغه موږ په قیمت باندې اخیستې و یو کس نه پوه شئ
خاص تاسو ته زه به د مسؤلو چارواکو غوښته ته ورسو دغه موضوع مو د خار جوړونې د وزارت لویاند خاغلی حشمت الله ناصری سره شریک کړه جناب ناصری د میدان وردګو ولایت نه د علي خان په نامه یو کس وای کله چې د کورنۍ چارو نوې وزارت جوړېده د د درې نیم جریب از مکه پکې تللې دی وای اسناد هم لري چې حکومت دې د ته بل از مکه او یا پیسې ورکړي په دې سکه ستاسو نظر غواړو
حقوقی مسئلہ دا خواہش میں دادا سدا دے عام اطلاعات عوامہ ریاست وزارت مکیا نے کہا دوی د تشریف راوړي زبا خپل د دوه اسناد او کوم معلومات د ځان سره لري هغه به خپل وڅېړم دغه ترڅنګ هر ریاست ته د دوه کار راجې کیږي زبا هغه مربوطه مسول سره هم خبرې وکم تر څو د دې ورور مشکل کچېر کوم قانوني مشکل ونه لري کوم قانوني خلاف کې نه ان شاء الله به موږ کوشش وکړو دا مشکل د حل
ناصر صاحب د زمکو د استملاک د ستونزې د حل لپاره خو یو نوې اداره جوړه شوې دغه ادارې د علي خان ستونزې ته څنګه رسیدګي نه ده کړې
استملاک موضوع یو لوی موضوع و او په خوا لک نه همانګي د دې لپاره چې د کومې پروژې څخه ټول کټه پروژې ته تطبیق دي نو د استملاک چارې یعنی په چټکه توګه نه ترسره کېږي د رئیس جمهور د ادارت په اساس باندې د منګر د زمینداری په موینیت کې یو نوی واحد را جوړ شو هغه د ټولګټو پروژو یا د انکشافي پروژو د استملاک موضوعات د سی ډي نو دغه ریاست هم نو تاسیس ریاست ده ان شاء الله د دې له طریقه به موږ کوشش وکړو چې کوم ستونزې ته د پخوا نه وي یا په راتلونکي کې څه د ټولګټو پروژو په تطبیق کې رامنځته کیږي موږ په دې برخه کې به کومک کوو او دغه انفرادي قضایا چې دي ان شاء الله دې ته به کوشش کوو چې د قانون پلان کې د سره همکاري وکړو
دغه ورور وای د کوم اداره چې تاسو یادوي د ته هم ورغله خو کار نه دی شوی خلاصه که دغه ورور ستاسو دفتر ته مراجعه وکړي تاسو به ورسره سمرسته وکړي
کدو د سبا ته لخیره د اطلاعات او عوامه اړیکو ریاست د خپل په ریاست کې هم د دې راستي هر څون اسناد او معلومات د ځان سره لري د ځان سره راوړي زبا دا هغه مربوطه څنګه ته معرفي کوم چې مربوطه څنګه باندې او سپارښتنه به وکړم چې په جدي توګه د دوه اسناد وکتل شي کچیر کوم قانوني مشکلونه لري نو ان شاء الله هغه روان باندې به موږ خپل هغه سلام مشورې دوته ورکو او کچیر څه قانوني مشکل به هم موږ به دوته راهنمایي وکړو چې دوی د خپل د مشکل حل لپاره څه رقم خپل کړم
تاسو باوري استه چې د ته به بل ازمکه او یا د ازمکه پیسې ورکړل شي
څه دغه د دوه اسناد وکړل شي په دې ځینې ځینې وختو کې تاسو هم کیږي چې یو نفر اسناد لري ځان سره ولې وخت چې موږ اسناد خپل یا اساس سره سر ورکو هغه جالي یا نور جالو تصویر پکې سوی یا اسناد واقعا د دوه هغه ځمکه نه نو دا موضوعات ایجاب دي کې چې اور په دقیقه توګه وڅېړل شي په څه غنه صدا وڅېړل شو دغه څېړلو په پایله کې به موږ کول وسو تصمیم ونیو
درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د علي خان په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د کورنۍ چارو د نوي وزارت په جوړېدو کې حکومت د درینیم جریب ازمکه غصب کړي دی وای اسناد په لاس لري خصو کال کیږي چې کار نه کیږي او د خار جوړونې د وزارت ویان خاغلی حشمت الله ناصری وویل چې دغه کس د دفتر ته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او د ستونزې حل ته یو قانوني لار ومومي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ملګرانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې د ویبل خبرونه وخت را ورسید. په دې خبرونه کې هم د تل په څیر لمړی ساسي هغه پیغامونه راخلو چې مشته مرستول دي او په خپل سیمو کې مو بعضی کسان موندل چې هغه خپل کورنۍ څخه ورک دي او تاسو لیدل دي تاسو نشانه راته وایست. نو په دې هیله چې د دې کورنۍ هم پیدا سي. مخکې تر دې چې دغه پیغامونه پیل کو یوه غوښتنه لرم، هغه ده چې قلم او کاغذ در سره آماده ولري تر څو وکولی سي د دغو کسانو چې د موندل سوو کسانو په اړه مشته معلومات راکړي. تاسې هم واورئ، کیدای سي چې ستاسې ورک عزیز په دغو کسانو کې وي او پیدا یې کوي، او د هغو دوستانو چې مشته پیغام رسولی د هغوی د ټلیفون شمیرې ولیکلی سي. نو ورزو خپرونه د یو دوست په پیغام پایل کوچی د کندهار ولایت خیرستولې او دی وایي چې په خپل سیمه کې یو کوچنی انجلۍ موندلې ده.
السلام علیکم. د زدی رادیو ټولو کارکوونکو سلامونه وایم په دې لنګ چې روغ جوړ او خوش خوشاله به یاست. میخال محمد د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. یوه نجلۍ د 2 کالو ده، نوم یې تکوا دی. د پلار نوم نعمت خان دی، د ورور نوم خان دی. موږ پیدا کړی ده که د هر چا وي موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي: 0 8 10 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خلک شنیږي په ځان سره بوځي د الله په نام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام علیکم د نوآباد کینه څه سره په تماس کې یو حالت وو او ټول حالت د دار ته حالت د شهرات شفاخانی د شفاخانی کې مرد دی یا ته حالت پرس دی د شهرات شفاخانی په ګلان کې یو خیال کې وو او ټول حالت مرد دی هر څه حالت پرس دی او شفاخانی په ګلان کې یو خیال ګلان څه باندې دی.
السلام علیکم، زه ایمل افغان د زړی شغلی د مخې زنګ ولې دی لشکرګاه شهر. ما یو د دولس کاله لږ پیدا کړی دی نو کار مسلمان ورور نو په دې شمیرې دی ما ته زنګ وایي. صفر اوه سو څلور دوه سوه شپته یو سلو دوه ویشت صفر اوه صفر څلور دوه شپږ اووه یو دوه دوه وسلام.
اورم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ولم ورځ تقریبا د چهارشنبې په ورځ باندې محمد نبی په نامه چې مشهور فلاله دی دغه پیغام یې نشر کړی و. یو چا نو هغه شماره یې هم دوه واره ویلې و که یو وار دغه شماره بیا اعلان کړي راته ډېر به ښه مهرباني، او یا ما ته په میسج کې دغه شماره راواستوي. تاسو څخه یو جهان مننه. دغه زه مولوی اختر محمد خبره کوم د کندهار ولایت د ګنده ولسوالۍ څخه چې دغه محمد نبی مشهور فلاله د روزګان په ولایت کې نادره تسوي دي. پنځه شپږ کاله شاوخوا کېږي تقریبا د روزګان ولایت د پایناوې د کلي د کتخنجک د کریې او د خندک د کلي اوسېدونکي دي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو نن زمکار دواک دی د هلمند ولایت له واشیر ولسوالۍ څخه مخکمان پیغام پرې شو او یو د ګاز او رادیو ته خپل پیغام پرې شو. دلته زموږ په سیمه کې یو نفر دی چې د چا ورک دوست دی تقریبا دوه درې څلور تقریبا تر دوه درې څلور کاله پورې کېږي چې د واشیر ولسوالۍ کې دلته د کوچیانو سره ژوند تېروي. نوم یې فکر کوم محمد نعیم دی. دی چې زما نوم محمد نعیم دی او مشهور په لالا باندې دی. نو دا ډېر وخت کېږي دلته د کوچیانو سره دی. جګ سړی دی او د رستنه سوا ګوته هم نه لري. که چېرې چې د هر مسلمان ورور وي او یا څوک د ده دوستان کړي د ده ته هر ما باندې معلومات واري، نو د مهربانۍ د مخې څخه دې زموږ سره د تلیفون په دغه شمېره اړیکه ټینګه کړي. د تلیفون شمېره د صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه. د تلیفون شمېره د دې صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپږ
بلے السلام علیکم رحمۃ اللہ تسلیم کندھار ولایات دوستان کندھار ولایات جڑی ولسواری کی یو اچانی بچ تو عمر دشتو یا پنجوس کال اچانی داخلی تکلیف میری تقریبا وکاله شاو خابن کی دې چې مسره دلې وسیش سموړې د خپل نوم وټوشي اور نوم وانچوشي د اورور نوم سلطان شي او د پلانوم پکې مساشي د پراواله د پراواله د مرکز د فرمانه څه سيزن که هر څوک نه आवाज اوري یا څه ته اړه معلومات لري ما سره دې په دې اړیکه شمارم دې شمارا تماس کړئ. صفر حیا درې څلوېښت یو څلوېښت دوه سوه شپږ څلوېښت نمبر یو ځلې ده. صفر حیا درې څلوېښت یو څلوېښت دوه سوه شپږ څلوېښت مننه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 15.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته دا پیغامونه راستولې وو. اوس به هم تاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم جانانه، په څنډار باندې تاسو زما د خپلې نه ورورو څلور کال کې چې موږ ورته څلور دیو د نړۍ په خاطر باندې نو دې ما واځه مې په بد مسلمان زور دې دلې شلو یې ښکالو په شاو ښا کې دی نو دا څلور کال کې چې دې څلې دی ورته هر مسلمان کې دې دلې یا زما واځه مې په دغه نمبر دې ما ته زنګ وي شیرینې دې په لاس کې شپږ وسو شپږ سلیس
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خو زه اختر محمد خادم د نند ولایت او اشیر ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نو پیغام دا دی چې زما د خاله دوی تقریبا دغه 20 کاله کېږي چې د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د ماتابه د سیمې څخه نادرکه سوې ده. دی د کندهار خوا تللی نه چې ضرورت لري بیا خوا څخه بیا نه درغلی درکې نهسته. نو عبدالنصیر نو میر نو کنه عبدالنصیر په اړه هر مؤمن مسلمان ورور ته درای کړو د دې مسلمانانو د دې لمخې د زما د ټلیفون په تاسو غاښه سره اړیکه ولې تاسو کچا بوست زنګ وو هي عبدالنصیر په اړه باندې معلومات راځي ل 14 لک افغاني جایزه لري چې د مرحوم ملک محمد قاسم د خواځ کوته پیغام سي دین چلا په 100% ضمانت به ورته ورکول کیږي. نو زما د ټلیفون شمیره ده کته د باړه باندې معلومات لري هم دې خپل زما ځغ هاوري نو زما د ټلیفون په تاسو شمیره جاری کولې زما د ټلیفون شمیره ده 0001 1 4 2 8 1 9. ټلیفون شمیره زه بیا هم تکراروم 0001 1 4 2 8 1 9. 0001 1 4 2 8 1 9 درځي دا پیغام نشر کی. وسلام.
السلام علیکم. الله دا تمدنی ما د کندهار ښار څخه نی د پروڅو ځان خبرونه ته دا پیغام ته زما یو کلیوال دی چې ګل محمد نیږي مشهور په جانو دی د کندهار شهر د دولتي نیمایي اوسېدونکي دي. وای میشتو راځي چې خپل کور څخه لا درته شوی دی. نیو ورو دی مشهور ورو دی ګل محمد نیږي کشر جمعه خان دی په ګل محمد کا کوز دی. هر مسلمان ته کې معلومات دي یا د ژوند یا د مرګ په ټلیفون کې دا شمیرو دي په مال سره نشي 0 1 4 8 3 6 بل شمیره ده 0 1 9 3 6.
السلام علیکم. زکایر محمد نیم د ورزان ولایت په چنار ته د ولسوالۍ د نرزو د چنستان څخه خبره کوم. زما یو ورور دی عبدالرحمن په نامه سره دی تقریبا درې هڅې ورکارې کیږي چې ورکړې چې ما ته زنګ وولې ورزه د رسګات په درای باندې په د برمیه والا سره هم بیا د مصر خانیه والا سره هم په بل کار اخته یم. نو بیا ما ته زنګ نه دی وولې کار مؤمن ورور بس ما یې لیدلې یا فاتې وته نو په دغه لمبار دي ژوند له خپل شیرني دی واخی 0 1 0 3 4 3 1 1 4 0. لمبار بیا 0 1 0 3 4 3 1 1 4 0.
سلام. سلامونه نیک هیلی ورور تا ته بیا څوک چورې پیغامونه برنام ټول دا خاص ځنګړي سلامونه کوم سرتاج ننګرهارې مدرسه لا جات لا پنوم یا ورکوټه ماشوم دولس کلن له خو سرت خور شیک چاته معلومات نو لا زغل هندری سره په دیش ماره دی کوونی سړي به خوي 0 او بلش مارم ورتوائی ما سپر اویا شپک پنزوس اتیا یو سلو و دیر کچر تا خوی نو پدی شمار دی ماس راڑی کونی چاو در بیا ورتا شمار وائی ما سپر او سو شپک اتیا شپک شپیت پنز پنزوس سلویخ سپر اویا شپک پنزوس اتیا یو سلو و دیر.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو عبداللہ فاریا بتمر کوم اللہ فلاد سلام و مفاد حاجت الحر المدرسیو تو طالب مسیح رسو ہے جی دلے کے مست لا تا دور سے او بعد از سلام و رسالی رسو پتاں دے کے دے تو تا معلومات کی پتہ کلام بعد استفاد سن کی دے رسنا. السلام علیکم.
السلام علیکم نیکی دی سلامون احترامات تاست رزادی ادوه دورکو عزیزان دسورون طولو حریدون گاو خاتون کده دوستان ساو جزن که درمان و حیات اکری شلو سواری سر نیکی بلا پارکی پنامه مخی نیتا دی راجو تی پیغام پره شو که دا نیازمون شکلی که یو کورمی دی دا غو یو زیو رکسوی دی دا با اصل که دا با غران و سوالی دا زارگوز بکری و جزن که دی کده خود از مجد خاوری یا دفاره یو برسک معلومات داری نن مې فکر کول چې مقصد به وي زما سره دې پر دوه شمېرو اړیکه ونیسي. صفر وسو اووه څلور نوي درې پنځوس شپېته او بله شمېره ده صفر وسو دره اتیا نهه سوه اتیا څلور سوه پنځه اویا. سلام شمېره ده صفر وسو اووه څلور سوه اتیا درې نوي درې پنځوس. ازادي راډیو د ورکو عزیزانو خپرونې څخه او کارکوونکو اورېدونکو څخه موږ مننه کوو چې زموږ پیغامونه نشرې وي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خالد افغان د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ یو ماما زوی دا چې عبدالغفار ولدی عبدالغفور د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ قریې مسوی دا ورک شوی اته میاشت نهه میاشتې کېږي. هر څوک چې دا زما غږ اوري زما خپل نمبر هم وایمه. بیا په دې نمبر باندې څوک چې معلومات لري مونږ ته احوال راکوي. صفر اویا شپږ شپېته یو نوي دوه نوي دوه. دویم ځلې تکرار هم دا نمبر صفر اویا شپږ شپېته یو نوي دوه نوي دوه. خدای په امان.
السلام علیکم. زه هدایت الله محلي ولایت نه خبرې کوم. ما یو دوست ستا په نامه دی حاجي سید احمد هلمند کې کور ده. دا څو کاله شپږ کاله کېږي ایران کې اوس کور راغلی هلمند کې دی. ما دیني ورور ده افغانستان ته چې راغلی زه ورسره بې ارتباطه یم. د ازادي راډیو نه ما خواهش دا ده چې دغه د ما اعلان خپور کړي او که چېرته دی خپله اوري یا د یو د کوم زوی اوري یا کوم دوست انډیوال اوري ما ته دې په دې شماره زنګ ووایي. صفر اته اویا پنځه پنځوس اووه ویشت نهه سوه شپږ څلوېښت. تکرار صفر اته اویا پنځه پنځوس اووه ویشت نهه سوه څلوېښت. وسلام.
سلامونه نیکی هیلی احترامات زما قبول او منظور کړئ. د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو السلام علیکم. زمونږ یو د تره زوی نادرکه شوی دی چې نوم یې جاوید دی. مکتب ته تللی و. مکتب نه تقریبا چې دا غوټه میاشت وی کېږي چې نادرکه شوی دی او مړی او ژوندی ورک ته ډېر به پسې وګرځېدو. خو که چا پیدا کړو شیرینی میرینی به مو ته ومنو. خو ټلیفون شمېره به مو ته ووایم. ټلیفون شمېره ده صفر و اته اته څلور 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 و نهه دوه. یو ځل به بیا ووایم که څوک پیسې پیسې وی نه. صفر و اته اته و څلور څلور نهه دوه. اخري کې دوه نوي شمېره ده کریم الله ارمانی مې سرخودو نه. که چا هم په دې دا لږ پیدا کړو نو په دې
سلام علیکم. زما یو ورور دی ورک شوی دا یوولس کاله کېږي چې ورک یا بله ورځ هلته غام نشر کوي تچ نه دی نشر کړی. را ته یوولس کاله کېږي چې موږ به ارغنداب ولسوالۍ کې وو ورک شوی دی. من موږ په قیم ورته ویله اصلي من یې عبدالله دی. فرغندای کې دا پاکستانی دغه کتلې چې ورکښو دي و چې موږ هیڅ معلومات نشته یو لسکال کې چې ورک دي ماته چې په دغه شمیره زنګ وي څار مسلمان ته معلومات دي صفر و صفر و دوا واره و او دوا نه شپږ څلور و شمیره یو پلا بیا درته وایم صفر و صفر و دوا واره و او دوا نه شپږ څلور و چار مسلمان ورور ته درک معلومی ماته چې په دغه شمیره زنګ ووهي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.